دیگر در برنامه خبری با اسمت سارون باشید.
ډیر مننه جاوید دایمی صاحب له سید عبدالقادر جلالوف څخه هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره همکاري کوي. د البته د تخنیک په برخه کې له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ازادي رادیو اوري. د دې خبرونې په دوام کې خبری راپورونه لرو. په دې راپورونو کې یو داده چې د کورنیو چارو وزارت وایي چې له فساد سره جدي مبارزه کوي. آسیایي پراختیایي بانک له افغانستان سره د انرژي په برخه کې د میلیونو ډالرو مرست اعلان کړ. تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل تورمانی وړاندې کوي.
د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون وایي دوی به تر دوشنبې پورې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د خپلو وړاندیزونو بشپړه ټولګه حکومت ته بیا وسپاري. په کونړ کې د نارنګ او سرکانو په ولسوالیو کې په ځینو سیمو کې افغان ځواکونو تصویي عملیات پیل کړي دي. او بغداد وایي نه عراقي سرتیري هغه مهال وژل شو چې د امریکا په مشه ائتلافي جنګي الوتکو په تیروتنې سره فلوجې ښار ته نږدې پر عراقي عسکرو برید وکړ. بشپړ خبرونه واورئ. د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون وایي دوی به تر دوشنبې پورې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د خپلو وړاندیزونو بشپړه ټولګه حکومت ته بیا وسپاري. مخکې تر دې د حکومت لخوا د کمیسیون له لسو وړاندیزونو څخه چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه یې ورکړي وه وایي منل شوي ول، خو درې وړاندیزونه د بیا ارزونې او لا ډېر غور لپاره دغه کمیسیون ته بیرته لیږل شوي وه. د دغه کمیسیون مرستیال وایي چې په نویو وړاندیزونو کې د څو بعدي ټاکنو نظام رامنځته کول، په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتي اوزو د شمیر کمول، او هم د انتخاباتي متقلبینو سره د قانوني چلند لپاره د ځانګړي انتخاباتي محکمې جوړېدل شامل دي. د دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی ازادۍ راډیو ته وویل پر دغو درې وړاندیزونو بیا غور بشپړ شوی دی. دی وی پر دریو مسایلو موږ نوي وړاندیزونه لرو. حکومت ته چې د دوشنبې په ورځ به ورکړل شي، دغه وړاندیزونه به د حکومت اجرایه رئیس ته چې رسمن په دې اړه مسؤول دی وسپارل شي. د ښاغلي توحیدی په خبره دغه کمیسیون په تیرو پنځو میاشتو کې د انتخاباتي اصلاحاتو ټول موارد له ملي او نړیوالو سیاسي کارپوهانو او هم د ټاکنو په برخه کې نورو اړوندو ټولنو سره په سلا مشورې سره ارزولې دي. په کونړ کې د نارنګ او سرکانو ولسوالیو په ځینو سیمو کې افغان ځواکونو تصویي عملیات پیل کړي دي. د کونړ امنیت قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیلی ازادۍ راډیو ته ویلي چې په دې وروستیو کې په دغو ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه ډېر شوي وو چې د تېرې شپې راهیسې پکې د نړیوالو ځواکونو په هوایي ملاتړ تصویي عملیات پیل شوي دي. ښاغلي سید خیلی وویل چې د غلام محمد پانډې په نوم یوې لرې پرتې سیمې کې د افغان پوځ ځانګړي ځواکونه په هلیکوپترو کې کښته شوي او سیمه یې کله بنده کړې ده. چارواکي وایي د لاسته راوړنو په اړه به تر عملیاتو وروسته رسنیو ته معلومات ورکړي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبغاړو پرون زیمبابوې ته د 195 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د هند اتر پردیش ایالت په ګریټر نویدا کې پرون لوبه افغانستان پیل کړه چې په 50مه اوور کې ټول لوبغاړي وسوځیدل او زیمبابوې ته یې د 288 منډو هدف وټاکه. د زیمبابوې تر 19 کلونو کم عمره لوبغاړو ونشول کړای دغه مسابقه وګټي. په 28مه اوور کې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځیدل چې یوازې سولات منډې کړې وې. بغداد وایي نه عراقي سرتیری هغه مهال ووژل شو چې د امریکا په مشه ائتلافي جنګي الوتکو په تیروتنې سره فلوجي ښار ته نږدې په عراقي عسکرو برید وکړ. د عراق دفاع وزیر خالد العبیدی وایي دا پیښه تیره ورځ هغه مهال وشوه چې د ائتلاف هوایي قواوو د پوځ مکنیو ځواکونو ته د پرمختګ زمینه برابروله. دی وایي د عراق پوځي هلیکوپترو د هوا د خرابوالي له کبله الوتنه نشوه کولی. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر د شنبې په ورځ ویلي چې د عراق له صدراعظم سره په دې اړه خبرې کړې او خواخوږي ښودلې ده. خو کارتر وایي چې ښایي په دې پیښه کې دواړه لوري ښکېل وي. دی وایي داسې ښکاري چې دا یوه داسې تېروتنه وي چې دواړه لوري پکې ښکېل وي. له بده مرغه کله چې تاسو له نږدو له یو بل سره کار کوئ داسې څه پیښېږي. تر دې وړاندې پنټاګون ویلي وو چې د پیښې په اړه به څېړنې کوي، خو وایي دوی د عراق امنیتي ځواکونو په غوښتنه او د هغوی د معلوماتو له مخې پر دغې سیمې هوایي برید کړی دی. د امریکا په مشه ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هوایي بریدونه کوي چې دغه پیښه د پنټاګون په خبره په عراق کې په خپل ډول کې لومړنۍ پیښه بلل کیږي. د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کورد کارګر ګوند پی کی کی په وړاندې په یو پراخ عملیات کې د دې ډلې اویا مشکوکي اغیان او دوه ترکی سرتیری وشل شوي دي. د ترکیې پوځوي عملیات د دسمبر په 14مه پیل شوي او د سیریناک ولایت او هم دیار بکر چې د سیمې تر ټولو لوی ښار دی په نښه شوي دي. د غرد د ترکیې پوځوي دوه جنگي الوتکو د دسمبر پر 13مه د عراق په شمالي کې د پی کی کی کمپونه بمبارد کړي دي او د هغوی پناځایونه او د وتلو زیرمې ویجاړې کړي دي. د انقرې او پی کی کی ترمنځ دوه کلن اوربند په جولای کې له منځه ولاړ او د دوی ترمنځ شخړې یو ځل بیا راژوندی شوې چې له تیرو دریو لسیزو راهیسې د دغه هیواد په جنوب ختیځ کورد میشته سیمو کې روان دي. په دې موده کې تر 40 ډیر کسان وشل شوي دي. چین پر امریکا تور لګوي چې د چین په جنوبي اوبو کې د دغه هیواد ټاپوګانو ته نږدې د دوه پنځوس الوتکو په الوتنې سره یو جدي پوځي پارونه رامنځته کړې ده. د چین دفاع وزارت د شنبې په ورځ وویل چې دا پیښه د دسمبر پر 10مه سهار مهال د سپراتلتی په نوم ټاپو ته نږدې شوې ده. واشنګټن وایي دوی په پرله پسې ډول په دغه سیمه کې روزنیز ماموریتونه ترسره کوي خو زیاتوي د دې راپورونو په اړه به پلټنه کوي. وال سټریټ جورنال د جمعې په ورځ د پنتاګون چارواکو له قوله ویلي و چې د دغه روزنیز ماموریت پر مهال یو بم غورځونکې الوتکه په غیر قصدي ډول د یوې مستوي جوړې شوې جزیرې حریم ته دوه میله ورننوتې وه. چارواکي وایي ښایي دا کار د هوا د خرابوالي له کبله شوی وي. او ترکیه په پام کې لري د عراق له حکومت سره د شخړو د کمیدو په هدف د عراق شمال څخه خپل ډیری سرتیر وباسي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د عراق معاصل ښار ته نږدې په بشیقه پوځي اډې کې د لا ډیرو ترکي سرتیرو ځای پر ځای کول یو سوی تفاهم بللی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت دا نه دي ویلي چې د عراق له شمال څخه به څومره سرتیري وباسي او چیرې به انتقال کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دوه ورځې وړاندې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه غوښتي وو چې د ګاونډي هیواد عراق سره د شخړو د کمولو لپاره خپل سرتیري له هغه ځایه وباسي. ترکیې تېره میاشت خپل یو شمېر سرتیري په عراق کې هغه کمپ ته ولېږل چې ترکي روزونکو پکې عراقي سرتیرو ته روزنه ورکوله چې دغه اقدام د بغداد سخت انتقادونه راپورته کړه. عراق هغه مهال ویلي وو چې ترکي سرتیرو ته چا بلنه نه ورکړي او هغوی باید ژر تر ژره له هغې سیمې ووسي. دا ورته له دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
ساعت و بجې او اته دقیقې دي. تاسې زما شخله ازادي راډیو اوري. د کورنیو چارو وزارت وایي له فساد سره جدي مبارزه کوي. ولسی جرګه د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي د کمیټې جوړېدا غیر قانوني بولي.
هغه غیر قانوني ده جناب رئیس صاحب. قانون په ولسی جرګه کې دی، تر اوسه د قانون په مورد باندې تصمیم نه دی نیول شوی چې دا رد دی که تایید دی.
آسیایي پراختیایي بانک د افغانستان د انرژۍ لپاره 215 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د بشری حقوقو کمیسیون د کورنیو بې ځایه شویو او له بهره د راغلیو مهاجرو د ژوند پر شرایطو اندیښنه ښیي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. د ازادي راډیو خبرونه د سهار په 8 بجې پیلېږي. د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي شفافیت او حساب ورکول د دوی د کارونو په سر کې ځای لري. دغه وزارت وایي دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې مهال د فساد په وړاندې د جدي مبارزې یادونه وکړه چې ولسمشر محمد اشرف غني پرون شنبه دغه وزارت د قرار دادونو پر شفافیت انتقاد وکوه. ولسمشر وویل چې د کورنیو چارو وزارت د تیر کال په قراردادونو کې شفافیت نه و. تر دې وړاندې د افغانستان د شفافیت څارنې مسؤلانو هم د افغانستان په ادارو په تیره بیا دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې د فساد د موجودیت له کبله اندېښنه ښودلې وه. په دې اړه فریبا ظاهر نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي شفافیت او حساب ورکول د دې وزارت د کارونو لومړیتوب جوړوي او د فساد په وړاندې یې جدي مبارزه دوام لري. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر پرونیو څرګندونو ته په اشاره چې وایي د دغه وزارت په قراردادونو کې شفافیت نسته وویل
در قسمت شفافیت ما یک ظرفیت ملکی
دوی د شفافیت په اړه د کورنیو چارو وزارت یو د پام وړ ملکي ظرفیت رامنځته کړی ترڅو په هغو سیستمونو بیا غور وسي چې په تیرو وختونو کې ناکاره وه، تګلارې جوړې سي او پر پالیسیو بیا غور وسي. په ټوله کې له یوه کال را په دې خوا هڅه سوې چې دا ټولې پروسې شفافې وي او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تدارکاتي مسایل د قانون په چوکاټ کې او په شفاف او حساب ورکوونکي ډول عملي سي. د ښاغلي صدیقي په خبره د دغه وزارت لخوا د ولایتونو په کچه د فساد په وړاندې کمیټې جوړې سوې دي ترڅو د فساد پیښو وڅاري او په وړاندې یې اقدام وکړي. دا څرګندونې وروسته له هغه وسوې چې ولسمشر اشرف غني د شنبې په ورځ په کابل کې د دغه وزارت د نوې ودانۍ د پرانستلو پر مهال په افتتاحیه وینا کې وویل چې د دغه وزارت د تیر کال په قراردادونو کې هیڅ ډول شفافیت موجود نه و.
یک قرارداد سالهای گذشته وزارت محترم داخل نبود که با اصول قرارداد شد.
دوی وی تیر کال د کورنیو چارو په وزارت کې یو قرارداد نه و چې پر اصول سوی وي. موږ ټول کال په دې تیر کړ چې ټول دغه قراردادونه پاک سي.
مل صرف ازی کردیم که قراردادا پاک شد.
ولسمشر سپارښتنه وکړه چې د ژمي په موسم کې داسې اساسي اصلاحات راسي چې د افغانستان خلک نه یوازې د ملي پولیسو پر اتلولۍ بلکې د هغوی پر شفافیت او اغیزمنتوب هم وویاړي. د همدې میاشتې په سر کې د افغانستان د شفافیت د څارنې سازمان هم ویلي و چې د افغانستان په ادارو کې په تېره بیا د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې د فساد شتون په دغه هېواد کې د اندېښنو او ناامنیو سبب سوی دی. بلخوا د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون هم څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو په وزارت کې د څه باندې سلو خیالي قراردادونو موجودیت تایید کړی و او ویلی و چې باید په دې اړه جدي او پراخې ارزونې وسي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د وی پانه پته ده. د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر د تقنینی فرمان له تصویب مخکې د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي کمیټې جوړېدل او د دې کمیټې اجراءات غیر قانوني بولي. د دې جرګې مشر پرون شنبه په خپل عمومي غونډه کې له حکومت او غوښتل چې د انتخاباتو د قانون تشکیل او صلاحیتونو د برخې له معلومېدو مخکې په دې برخې کې له هر ډول اجراءاتو لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیو د غوراوي کمیټه د تېرې چهارشنبې په ورځ اعلان شوې ده. په دې اړه د ناجي صفای راپور واوري.
د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي کمیټې له جوړېدو وروسته د ولسی جرګې غړي د حکومت ادا کار غیر قانوني ګڼي او د دې کمیټې په جوړېدو انتقاد کوي. د ولسی جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وکیلانو انتقاد وکړ چې حکومت د دغې جرګې لخوا د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان له رد او یا تصویب مخکې نه باید دا ډول اقدامات کړي وو. ټاکل شوې ده چې ولسی جرګه د دغه فرمان د برخلیک په اړه د روانې اونۍ د چهارشنبې په از پریکړه وکړي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه وویل
هر ګونه اجراءات جانب حکومت
د حکومت لخوا د غوراوي کمیټې په عنوان هر ډول اجراءات چې د قانون خلاف ترسره کیږي د حقوقي اړخ نه لري، نو په دې اساس حکومت باید له غیر قانوني اجراءاتو اجتناب وکړي.
د انتخاباتي کمیسیونونو غوراوي کمیټه د چهارشنبې په ورځ اعلان شوه. دین محمد ګران، محمد نادر هوتک، لطف الرحمن سعید، فهیم دشتی، نعیم ایوب زاده، زرقا یفتلی او احمد زیا لنګری د دغه وکاسیزه کمیټې غړي دي. د ولسمشر د پنځاتیوم تقنینی فرمان لمخې د دغه کمیټې یو غړی د ستري محکمې د عالی شورا لخوا معرفي کیږي، بلې د اداري او ملکي خدمتونو د کمیسیون له لوري، درېیم یې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا، یو تن هم د اساسي قانون د سار کمیټې لخوا او درې تنه د مدني ټولنې فعالان دي. د غوراوي کمیټه په داسې حال کې په کار پیل کوي چې د کار د ولسی جرګې د غړیو تند عکس العملونه راپارولي دي. ولسی جرګې غړي کمال ناصر اصولي د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د وینا پر مهال د غوروي کمیټې کار غیر قانوني وباله.
د ګوزینش د انتخاباتو د ګوزینش کمیټه چې کومه جوړه شوې ده هغه غیر قانوني ده. جناب رئیس صاحب، قانون په ولسي جرګه کې دی، تر اوسه د قانون په مورد باندې تصمیم نه دی نیول شوی چې دا رد دی که تایید دی او د ګوزینش کمیټه کار شروع کوي.
ومو غوښتل چې د ولسي جرګې د غړیو د دغو څرګندونو په اړه د حکومت نظر هم واخلو، خو له پرلپسې اړیکو وروسته بیا هم ونه توانیدو. د څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تر دې وړاندې د حراست او ثبات په نوم شورا چې له ځینو پخوانیو جهادي قمندانانو او د مخکیني حکومت د کابینې له غړیو جوړه ده، له حکومت غوښتي تر څو د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
د ولسی جرګې ځینې غړي او پوځي کارپوهان افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر د وروستي سفر هدف د داعش د ډلې ځپل او پر پاکستان فشار اچول ګڼي. د امریکا دفاع وزیر د جمعې په ورځ افغانستان ته په نااعلان شوي سفر راغلی و. دوی تاکید کوي چې امریکا دې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو تر څنګ پاکستان اړ کړي چې د وسلوالو مخالفانو له تمویلولو لاس واخلي. همداراز دوی وایي که په دې برخه کې پر پاکستان فشار رانوړل شي، افغانستان ته به د امریکایي چارواکو سفرونه بې ګټې وي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
که څه هم په افغانستان کې پر روانو ناامنیو په ننګرهار ولایت کې د داعش د فعالیتونو په زیاتېدو خلک اندېښمن دي، د ولسی جرګې غړي وایي چې افغانستان ته به د امریکا د دفاع د وزیر سفر هغه وخت ګټور وي چې پر اسلام آباد فشار راوړي څو په پاکستان کې د تروریستانو پټنځایونه له منځه یوسي. دوی وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش د ډلو ځپل به هم د امریکا د دفاع د وزیر د اهدافو یوه برخه وي. د ولسی جرګې غړی عبدالودود پیمان سره له دې چې افغانستان ته د امریکا د دفاع د وزیر سفر مهم ګڼي، خو وایي چې که امریکا پاکستان د مخالفو وسلوالو له تمویلولو منع نه کړي دا سفر به ښه نتیجه ورنه کړي.
مرکزیت داعش در ننګرهار ثابت شده، تثبیت شده است. به دیگر رادیو پخش نشرات از اینا
په ننګرهار کې د داعش مرکز تثبیت شوی، بلې د رادیو خبرونې دي چې ناټو او د امریکا د دفاع وزیر اندیښمن کړی دی. د همدې لامله د دفاع وزیر ننګرهار ته سفر وکړ. دا سفر بې ګټې نه دی، خو که پر پاکستان هم فشار راوړي، که چیرې پاکستان بیا د مخالفینو ملاتړ وکړي هیڅ نتیجه به ورنه کړي.
ننګرهار چې له پاکستان څخه افغانستان ته د مخالفینو د ننوتلو دروازه ګڼل کیږي، دا هم ویل کیږي چې د داعش ډله به په راتلونکو کلونو کې د خپلو فعالیتونو په زیاتولو سره په دغه ولایت کې شته اندېښنې نورې هم زیاتې کړي. کوم عملیات چې د ننګرهار په مربوطاتو کې د داعش او طالبانو د ځپلو لپاره ترسره شول، ځایي خلکو پرې انتقادونه وکړل. سربیره پر دې، په دې وروستیو کې د ولسی جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر په هغه ولایت کې د داعش پر وړاندې د مبارزې تیاری وښود، خو پر حکومت یې انتقاد وکړ چې مرسته یې ورسره ونه کړه. داسې ویل کیږي چې د افغانستان د ناامنیو په کې د داعش د فعالیتونو د زیاتېدو خبره د امریکا تر کانګرس هم ورسېده او د بحث موضوع یې په راتلونکو کلونو کې د افغانستان امنیتي وضعیت او د تروریزم پر وړاندې د پاکستان دوه مخی سیاست و. ننګرهار ولایت ته د امریکا د دفاع د وزیر آشتن کارټر د سفر په اړه د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیڼی وایي چې ښاغلي کارټر په ننګرهار ولایت کې د داعش په موجودیت اندېښنه وښوده او د دې ډلې ځپلو ته ژمن شو. د سیاسي چارو پوه باري عارض وایي افغانستان ته د آشتن کارټر سفر درې خواوې لري: افغانستان ته د روسیې نږدې کېدل، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کتل، او د داعش د ځپلو لپاره د پلانونو جوړول.
شک نسته چې د وزیر دفاع سفر به دلته د جهانیانو او د افغانستان د ولس پام براواړي ځان ته، خو دا ویل کیږي او د افغانستان ولس په پوهیږي چې داعش دلته خود به خوده نه دی زیږېدلی. زه فکر نه کوم چې دا ټول کارونه چې د امریکا د هغه قوي استخباراتو د سترګو پټ پاته وي.
د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د نامنیو له زیاتېدو سره سره داعش یا د اسلامي دولت ډلې هم فعالیتونه زیات کړي، او افغان چارواکي وایي چې پاکستان د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزه کې ریښتینی نه دی. باري عارض پر پاکستان د نړیوالې ټولنې او په تېره د امریکا فشار مهم ګڼي. دی وایي د تروریستانو د ځپلو لپاره د دوی د پټنځایونو له منځه وړل ضروري دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
آسیایی پراختیایی بانک له افغانستان سره د انرژی لپاره د 215 اویا میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. د افغانستان د مالیه وزارت پرون د دغو مرستو د تړون په مهال وویل دا پیسې به په شمال کې د 360 کیلومتره برښنا د مزو په غزیدو او د برښنا شرکت د کارکونکو د ظرفیت په لوړولو ولګوي. یوسف خان زاتران پرې راپور لري.
په داسې حال کې چې له بهره د راتلونکو او په کور دننه د شته کډوالو ژوند د ښه کېدو لپاره وخت نا وخت د مرستو اعلانونه او ژمنې شوي، خو نوې موندنې ښیي چې د دغو کسانو ژوند د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د شنبې په ورځ د کورنیو بېځایه شوو کسانو او هیواد ته د راستنو شوو کډوالو د وضعیت په اړه دوه بېلابېل څېړنیز راپورونه خپاره کړل چې د مخامخ مرکو په اساس جوړ شوي دي. دا راپورونه ښیي چې په هیواد کې دننه بېځایه توب او هیواد ته د کډوالو راستنېدنه ډېره شوې، خو په وړاندې یې پاملرنه کمه. بشری حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر د دغو راپورونو د بیانولو په مهال وویل چې داخلي بېځایه شوي او هیواد ته راستنیدونکي کډوال د سرپناهۍ له حق نیولې بیا د لازمو غذایي موادو د ترلاسه کولو پورې جدي ستونزې لري.
دولت افغانستان و دغه نهادهایی که در رابطه با
افغان دولت او نور بنسټونه چې د کډوالو د ژوند لپاره کار کوي باید د ستونزو د حل لپاره یو پلان جوړ کړي. زموږ ټینګار دا دی چې بشری حقونو ته پاملرنه وشي او کډوالو ته د ژوند مناسب زمینی برابر شي. مهمه دا ده چې دوی ته کاری فرصتونه او ماشومانو ته د زده کړو زمینی برابر کړي.
دا راپورونه ښیي چې د 2009 کال په پرتله دا مهال کورنی بېځایه شوي کسان 15 برابر زیات شوي چې شمیره یې څه کم 1.5 میلیونو ته رسیږي. په دغو څېړنو کې راغلي چې په 1993 کال کې څه باندې 2 لکه کډوال یوازې له ایران څخه په اجباري توګه هیواد ته راشړل شوي او په همدې ډول د بل ګاونډي هیواد پاکستان او اروپا څخه هم دا شمیره نسبتا لوړه وه. ویل کیږي چې نامنی تاوتریخوالی، وسله والې شخړې، ځینې طبیعي آفتونه او بیکاري د کډوالو د ډېرېدو اصلي لاملونه دي. په داسې حال کې چې له دې وړاندې هم په دې اړه د بېلابېلو بنسټونو خپله د کډوالو شکایتونه رابرسېره شوي، د کډوالو چارو وزارت وایي چې د ستونزې د حل لپاره یې د مرستو په راټولولو پیل کړی دی. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تېر کې د کډوالو ډېرې ستونزې تاییدوي، خو د ملي د حکومت کډوالو ته رسیدنه یو لومړی توپ ګڼي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو طرح جوړه کړې چې د دغه طرح د عملي کولو لپاره افغان حکومت او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت 553 میلیون ډالر ته اړتیا لري. په دغه طرح کې ټولې هغه پروژې شامل دي چې هم راستنیدونکو کډوالو سره بمرستې وشي او هم بېځایه شوو کورنۍ سره.
ښاغلی میاخیل وایي چې دوی به په راتلونکي کې د حکومت څخه دغه وزارت ته د پراختیایي بودیجې غوښتنه هم وکړي. افغانستان اوس مهال په بهرنیو هیوادونو کې د ډېرو کډوالو له درکه دویم هیواد دی او ویل کیږي چې په کور دننه یې هم له هرو 22 وګړو یو کس بېځایه شوی دی.
د یوسف خان زادران راپور مو واوریدو. د برښنا په برخه کې د آسیایي بانک د مرستې په باب د راپور به راتلونکي خپرونه کې واوري. په دې راپور کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د څېړنې په اړه مو راپور اوریدو چې د کورنیو بېځایه شویو او مهاجرو، البته راستنه شوو مهاجرو، په ارتباطو په همدې موضوع لږ وروسته په مایکروفون ستاسو خپرونه کې ستاسو نظرونه اورو. وسم د افغانستان په اړه بهرنیو ورځپاڼو څه لیکلي دي. ډیلي ټلیګراف ورځپاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د سختریزي وسلوالې ډلې د فعالیت د زیاتېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د رحمان ولي له قوله د هغه د کشر ورور کیسه خپره کړې چې په ننګرهار کې د داعش غړیو له لسو نورو افغانانو سره پر بمونو کښېنولی او بیا یې الوزولی دی. ورځپاڼه وایي چې دا پیښه د اګست په میاشت کې وشوه او یدوی په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. سره له دې چې ټلیګراف ورځپاڼه وایي چې په افغانستان کې په تېره بیا ننګرهار ولایت کې د داعش نفوذ مخ پر زیاتېدو دی، خو د ننګرهار والي سلیم کندوزی وایي چې په دغه ولایت کې د داعش د جنګي غړیو شمیر تر 400 تنو نه اوړي. په عین وخت کې هم شاغله کندوزی او هم په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو عمومي قومندان جنرال کیمبل تاییدوي چې داعش ممکن هڅه وکوي چې له جلال آباد څخه په افغانستان او سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا د مرکز په توګه کار واخلي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم د افغانستان په ارتباط تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې چې منځنۍ آسیا د افغانستان له وضعیته بیریږي. په دې لیکنه کې چې یاروسلاف تروفیموف کشلی راغلی چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د امنیتي وضعیت خرابېدو د پخوانی شوروي اتحاد د منځنۍ آسیا جمهوریتونه له تهدید سره مخامخ کړي دي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو له لوري د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار نیولو او د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د سخت دریځو حضور د دې سیمې د ثبات نازکوالی وښود. لیکوال وایي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو حکومتونه چې د نړۍ تر ټولو مستبد حکومتونه دي او په فساد هم ککړ دي، د دغو هیوادونو خلک مایوسه کړي او د مسالې د نړۍ په دې سیمه کې سخت دریځو ته د ودې امکان برابر کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا د افغانستان د هوایي ځواک د ورو پرمختګ او په امریکا کې د روزل کیدونکو افغان پیلوټانو د تښتېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. نیویارک ټایمز لومړی د هغو دو افغان پیلوټانو یادونه کوي چې امریکا ته د روزنې لپاره استول شوي وو او هلته بېدرکه شول. ورځپاڼه وایي چې د چهارشنبې په ورځ یو تلویزیون د متحدو ایالاتونو د کورني امنیت وزارت د چارواکو په قول وویل چې د دغو افغان پیلوټانو میرویس کوهستاني او شیرزاد روح الله ویزی فسخ شوی دی.
ستاسو له پیغامونه نه
سلامونه وایم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. دغه ټاکې پروژه چې ممبئی چې ښه د هوښیارۍ کار واسطه چې او بل اشرف غنی صاحب څنګه دا هیله ده چې دغه څه معنا سم باندې خپل ترې وزر لاندې وساتي. دا خلک وایي چې د سنگین ولسوالۍ کجکی مساکله نوزاد دا منځکې په امنیت کې چې پولیس ورته وروځي هغه منځکې امنیت کې، نو ټاپي پروژه به د فراه وو هم په دا مابین کې دغس کې دا منځکې ورته امنیت کې، نو بیا به کوم مشکل نه وي. د کندهار ولایت څخه خبرې کوم، زه رحمت الله یم. زما پیغام دغه دی وروره چې دا زموږ په وطن کې ډېره بې امني ده، هغه له دې څخه ده بهغاوي پکښې کښې ده، کوم پاملرنه نه لرو ورته. پاملرنه په موږ کمزورو خلکو باندې نه کېږي، موږ چارواکو باندې باید لوړ پوري خلک په دې فکر وکړي. اولین بخش اولین نفر باید زموږ ولسمشر په دې کښې خاصه توجه ولري، هغه داسې توجه چې دی باید په خپل وطن کښې فکر وکړي تر څو زموږ په وطن کښې امن راسي. امن په دې سره نه راځي چې دی لاړ شي زم پاکستان ته، د پاکستان د ولسمشر او یا هم د پاکستان د لوړپور چارواکو څخه خواهش کوم چې زموږ په وطن کښې دي دوی امن راولي. امن باید موږ پخپله راولو، موږ پخپله باید ورته ودرېږو.
تاسیز مجاق لازاده رادیو اوری. په یمن که ده حکومتی زواکونه و په ده غیوات که ده ایران پلوه یاغیانو ترمنز جگلو که دوارو لورو تا درانه تلفات اوشتی دی. روستی جگلی دست محل شوی چه په سویس که ده حکومت او حوسی یاغیانو ترمنز ده سوری خبری لهم دوام داری. نور جزیات فریبا ظاهر بندی کوی.
د یمن پوځي او قبایلي سرچینې وایي د دغه هیواد هرد ولایت ته نږدې په جګړو کې لږ تر لږه اته شپېته تنه وژل سوي دي. په وژل سوي کې اته ویشت حکومتي سرتیري او څلوېښت شیعه حوسي یاغیان ښودل سوي دي. دغه ورځ په دې پیښو کې د دواړو لورو لخوا د ټپیانو شمیر نوي تنه یاد سوی دی. وروستۍ جګړې داسې مهال سوي چې په سویس کې د یمن د حکومت او حوسي یاغیانو ترمنځ د سولې یوې موافقې په اړه خبرې د ډسمبر پر پنځلسمه نېټه پیل سوي او ملګري ملتونه تاییدوي چې یک شنبه یعنې نن به د دې خبرو وروستۍ ورځ وي. د دغو خبرو د نتیجې په اړه به په یمن کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی اسماعیل ولد شیخ احمد د یک شنبې په ورځ ناوخته یوه خبري کنفرانس ته معلومات ورکړي. په یمن کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر ویلی چې دوی د اوربن څخه د سرغړونې راپورونو له کبله سخته اندېښنه لري. دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې حکومت پلوه ځواکونو دوه شمالي ښارونه ونیول او یاغیانو دوه توغندي پر سعودي عربستان ور وویشتل. په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو دفتر څخه په یوې اعلامیې کې پر ټولو ښکېلو خواوو ټینګار سوی چې د اوربن درناوی وکړي او د یمن تر ټولو سختو ځپل سویو سیمو ته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکړي. که څه هم ملګرو ملتونو مخکې اعلان کړی و چې د سولې په خبرو کې د پنجشنبې په ورځ د بشري مرستو در سوالو په برخه کې لومړنۍ موافقه سوې وه چې باید تایز ښار ته ولېږل سي، خو په سیمه کې خیریه ټولنې وایي تر اوسه د ملګرو ملتونو هیڅ کومه مرسته دغه ښار ته نه ده رسېدلې او یاغیان تورنوي چې د دې مرستو لاره یې بنده کړې ده. د یمن جګړې د 2014 کال په سپتمبر کې هغه مهال پیل سوې چې حوثي شیعه یاغیانو له خپلو شمالي مرکزونو څخه د پلازمېنې سنا د نیولو په لور پرمختګ وکړ. دغه جګړې بیا وروسته هغه مهال لا سختې سوې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د روان میلادي کال په مارچ کې د حوثي یاغیانو په وړاندې بریدونه پیل کړه. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دې مودې کې تر 15,000 ډېر کسان وژل سوي او تر 28,000 ډېر ټپیان دي.
په افغانستان کې په لکونو افغانان کورنۍ بې ځایه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په زرګونو نور له ګاونډیو هیوادونو څخه استل شوي او په زور افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو کورنیو بې ځایه شوو د ستونزو په اړه په مایکروفون ستاسو خپرونه کې ستاسو نظر اورو. اوس 8:30 شوې. اجمل تورمن د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون وایي دوی به تر دوشنبې پورې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د خپلو وړاندیزونو بشپړه ټولګه حکومت ته بیا وسپاري. په کونړ کې د نرنګ او سرکانو ولسوالۍ په ځینو سیمو کې افغان ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبغاړو پرون زیمبابوې ته د 159 منډو په توپیر ماتې ورکړه. له یمنه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسي پوځیانو په سوریه کې له خپل ټول توانه کار نه دی اخیستی او کاړتیا و له نورو پوځي وسایلو به کار واخلي. بغداد وایي نهه عراقي سرتیري هغه مهال ووژل شو چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف جنگي الوتکو په تیروتنې سره فلوجي ښار ته نږدې پر عراقي عسکرو برید وکړ. او د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کورد کارګر ګوند PKK په وړاندې په یو پراخ عملیات کې د دې ډلې 70 مشکوک یاغیان او 2 ترکی سرتیري وژل شوي دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را با برنامه میکروفون شما که از حالا به میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت ساروان، البته به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف، تا ساعت 9:30 ادامه خواهد یافت. افغانستان در نتیجه جنگ ها و آفات طبیعی و سایر مشکلات بحران بیجا شده های داخلی را تجربه می کند. اگر در جنوب شمال از مردم در نتیجه جنگ بیجا می شوند، در شمال تعداد به خاطر رویدادهای طبیعی مناطقشان را ترک می کنند. اگر خطر از شورشیان در شرق باعث شده تا مردم خانه هایشان را رها کنند، در غرب افغانستان چالش دیگر به چشم می خورد. اخیراً گفته شد که بحران بیجا شده ها یک موضوع نگران کننده است و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم از این بابت نگران هست. بر اساس گزارش‌ها تعداد افغان‌های برگشته به کشور و بیجا شده‌های داخلی در مقایسه با سال 2009 میلادی 5 برابر افزایش یافته و به حدود 1.5 میلیون تن می‌رسد. با باور شما در منطقه‌ای که شما زندگی می‌کنین، آیا مردم بیجا شدن؟ اگر بله، خطر از کجاست؟ آیا آنها از جنگ و شورشیان نگرانی دارند یا عوامل دیگری بوده؟ همین است موضوع امروز برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30 به وقت کابل.
بله، لکه څنګه چې زما همکار جاوید نعیمی تاسو ویل، په افغانستان کې شاوخوا 1.5 میلیون تنه کورنی بیزای شوی دی. دا په هغو مهاجرو سربیره دی چې مثلا په لیران څخه یو لک افغانان په زور افغانستان ته استول شوی دی او هغوی هم در پدر دی. د کندوز جګړو، د هلمند جګړو، ځینو نورو جګړو، د ننګرهار جګړو په لسکونو زره بلکې لکونو افغانان بیځایه کړل. د کندوز اکثره بیځایه شوي، لا هم شاید اکثره نه وي خو ډېره برخه یې لا هم خپلو کورونو ته بیرته نه دي ستنېدلي، ځکه چې کورونه یې وران شوي دي او د کاروبار یې خراب شوی دی. همداراز د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د سختو جګړو له کبله په لسکونو زره خلک بیځایه شوي دي او دا جګړې دوام لري، لا هم خلک بیځایه کیږي. په د دوی بیځایه شوو د ستونزو په اړه استاسو نظر سره آیا استاسو په سیمه کې هم بې ځای شوي اوسي؟ تاسو په خپله یو تن یا له هغو بې ځای شویو څخه یاست که یاست نو ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ او د خپلو ستونزو او د خپل ژوند د شرایطو په باب له نورو اورېدونکو سره خبرې وکړئ. د تلیفون شمیرې د 0909-203-1540 او یا هم 0908-202-1555 او که سکایپ لري په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi او د افغان بیسیم شمیره ده 800-800.
بله میتونین همه حال بر ما زنگ بزنین، پیام بفرستین، تماس بگیرین از طریق تلفن و یا اینترنت و نظر خود را با ما شریک بسازین. یک شنونده فکر میکنم روی خط تلفن هستن. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
لکه چی تلفن قطع شو؟ خیر، بله اوریدون کتاب نوبت ورکو آزادی رادیو را میکروفون ستاس.
بفرمایید سب رادیو آزادی است.
مهربانی کن.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
څنګه شید؟ بخیر یاست؟
سلامت اوسئ. له کوم ځای نه خبري کوي؟
نصیب الله يم د هلمند له سنگین نه.
مهرباني کوي نصیب الله صاحب،
بس خو نو همکار صاحب تر ډېر جنګونو دي، خلک ډېر په تشویش کې دي. هلمند له سنگین ولسوالۍ چې ده، بس تېره اوس سکوت والا چې ده، خلک ډېر په مشکلات کې دي.
دا وایي چې خلک بې ځایه شوي دي په دې ولسوالۍ کې. کوم ځای ته تللی دي؟
متاسفانه بله. یک شنونده دیگه داریم، نه تماس از او شنونده هم قطع شده. فکر میکنم امروز کدام مشکل در لین های تلفن هم هست.
زر قطع کیجی.
بله، شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر با اینترنت هم دسترسی دارین میتونین بر ما از طریق اسکایپ زنگ بزنین. آدرس ماست radio.azadi radio.azadi. یک شنونده هستن در تلفن، بفرمایید سب رادیو آزادی است.
رو را پختن دادا که دا گولا داد دا اپنی هر که دا دایش آنسو پر اولسوالی دایش پر اولسوالی در لورپور چاروه که دی دایش نیست دایش نیست دا خلق ابنا ولی ورزم پر اولسوالی که گورا تو پر زرگوی کسان رو ورزم شو علاله یا او دا چاروه که دا نیزد لوالی دا لور چاروه که دا اردو والا
گوری او باشه تاسی ده موضوع پر ارتباط خبری وکی ده موضوع پر ارتباط گمان نکم چه چاروه که دی دایش لحضور اینکار وکی. موضوع داره چه په همدغه ننګرهار کې هم د راپورونو له مخې ډېر خلک بې ځایه شوي دي. ستاسو په سیمه کې هم خلک شته چې بې ځایه شوي وي؟ بله، نو تاسو د خپل ژوند شرایط خلکو ته بیان کړئ. تاسو چې د اچین له ولسوالۍ څخه کډه کړې ده، ولې مو کډه کړې ده؟ اوس په څه حالت کې یاست؟ چیرته اوسئ؟
سرخود ولسوالۍ کښې اوس نو علاقه چا را سره مرسته کړې نو علاقه د بخپله باندې اړیکه وو بس خپل نبکه راجا هغه کوو چې خوري ده
بلچا
حکومت را سره کړې ده نو کومې بلې مارچې را سره کړې ده.
بل نو له اچي نه مو ولې کډه وکړه؟ هلته مشکل څه وو؟
اچي نه وروره په دې کډه وکړه چې دایش لا خلک یې الاله ول دي ګناه خلک یې ولسي خلک یې ولي ول تاسو خپله ویډیوګانې ولي دي دې ګناه زه ستا په شیطان الالولم او تېز ما په شیطان الالولې دا 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 بد خلک هغه شوي وو سره یو ځای شوي وو نه یې ورسره نه د اسلام نه خبر دي نه د مسلمانۍ نه خبر دي خالي په چې پاکستان پیسې ورکوي او په دغه باندې راشي او بس خلک الاله یو بل الاله
مننه چې اصلي خبرې ته اوس راغلی، یعنی د مهاجرو موضوع ته راغلی. هیله لرو چې په همدې موضوع ټول اوریدونکي خبرې وکړي. په نور موضوعاتو نه، دا چې که څوک د دوی غوندې په خپله کورنۍ بې ځایه شوی وي، لا وشی وي چې ټلیفون را وکړي.
بله، یک شنونده دیگه هم داریم روی خط تلفن، بفرمایید سب رادیو آزادی است. مهربانی
مهربانی که صاحب خبری وکی.
بفرمایید صاحب تماس شما با استدیوی ما وصل است. نیشنانده فکر میکنم صدای ما را ندارم.
بل اوردون که ایل روزن معرفی که آزادی رادیو ده
مهربونی سب
آواز مو دیر رو ده نپیشم چه ایلت سده رادیو ملوڑه ده و خپل آواز مو تیرته متاسفانه چه کلا ده سوی بیانو مشنسو کوله چه استاسی خبری واو رو بل اوردون که ایل رو
بفرمان سب
سلام
سب مهربانی
شیال دارم یور هستین بخیر خیرت
سلام سب مهربانی کنین بفرمایین از کجا تماس گرفتین سب خودم معرفی کنین
از ولایت لغمان
بفرمایین سب
اینجا حد دم یه سوالی هن انگار مردم بسیار بیجای شدن کسایی که در اردوی ملی هستک در دولت هست سنوی خانه دستان هم میتونه خانه
بله
اعلان و مردم بسیار ماجر شدن
بله سب چی فکر میکنین چی عامل باعث ماجرات شده در ننگرهار همیش جنگ و نگرانی از شورشی ها بوده؟
بله بله ها دیگه مردم به جایداد خود اعلان از خاطر کسایی که در دولت هست و مسترس رفته نمیتونن
بله
دیگه می عامل شده سب
و لغمان چطور در ننگرهار خود بدون شک گزارش های ما هم داشتیم از لغمان هم مردم بیجا شدن یا نه؟
لغمان هم کسایی که در مرکز هست درست هست در ولسوالی ها کنش نام نست کسایی که در دولت هست بسیار خطر برش نام
نست مثلا کدام ولسوالی ها؟
اگه میدن بسیار با
بله
من نه کردی بودن؟
فکر میکنم بله. تشکر میکنم چنان دیز
بله اوردون که لروزن معرفی که یه آزادی رادیو
السلام علیکم و السلام
و علیکم السلام
زه زادی رادیو پر کوم سلامونه پر اچ خبر کوم مزه اکبر از واسطه رادیو د پدر سره نه اورید چې د مشال د مو سره ده دغه خبرې یې او یو څه زه رادیو دا تینو بجې وخت ورور کې ام د سنا د دې د دوه لسه په جوته او چې ام نه اورید چې نور وخت د شبې د مشال رادیو د سره ده چې دا غته مو
بله بله بله
د مو څو د ایران د ایران د مو څو یې مو په دې د کلیپ په دې هغه مو راځي د صابون او پیسې موږ راځو ته په تاسو باندې باندې څه ډول راځي تر څو چې راځي چې دې راځي هغه غره وایي نو دا ټول د افغاني د تاریخ کړې ده نو څه واسه نه ده موږ دې دې زمینی کې مو سفر کوي د څنګه جوړې کې چې دې ته موږ نه سپندې نه شو خو دې ته ورته چې نو تاسو ته په ویزه نو شو راځي
درست مننه چې ټلیفون مو کور ودان بل اوردون که امله رو زن معرفی که خیر یه چو پیغامونه با ول بله
برای پیام های زیاد هستن یک شنونده ما به نام عبدالستار آخانزاده از ولسوالی بالاماقا به بادغیس نوشته کرده که عوامل اصلی ماجرت یا بیجا شده ها اول جنگ است و دوم هم فقر یک شنونده دیگه مرسلین باشنده هلمند گفته که به تعداد 30,000 خانواده از شمال هلمند گفتن بیجا شدند و گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که افزایش ناامنی در سر تا سر کشور باعث بیجا شدن هموطنان ما شده و رساندن کمک از طرف دولت با آنها هم مشکل است. اکثر بیجا شده ها در این فصل سرما گفتند با مشکلات جدی روبرو هستند.
حمیدالله وطنوال د وروزګان له ولایت له چوری ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې د چوری ولسوالۍ کې و زموږ په کلي کې یو کال مخکې د سیل له کبله ډېر خلک بې ځایه شوي دي تر اوسه هم بې ځایه شوي دي. بل اوریدونکي احمد ولی خپلواک د هلمند له لشکرګاه لیکلي وایي زموږ کلي ته له سنګین ولسوالۍ نه ډېر کورونه راغلي دي. الحمدلله ټول کلی ورسره همکار دی او یوه کور ته موږ خپل سرای ورکړی او مهاجرت ډیر زور غواړي باید هر څوک له مهاجرینو سره کومک وکوي. خدای دې خیر درکړي. اسمت الله تنهار د هلمند له ګرمسیر څخه لیکلی دي وایي دلته زموږ ولسوالۍ ته د خانشین ولسوالۍ څخه مهاجر راغلی دي او په ډیر بد حالت کې دي. نو اوس په ورشو د تلیفون له لارې اوریدونکو ته
بفرمایئ. شنونده عزیز رادیو آزادي است برنامه میکروفون شما.
سلام برادر صد شما خوب بخیر هستین؟
سلام صد مهربانی خدا معرفی کنین صد از کجا تماس گرفتین؟
عبدالجمیل هستم از ولایت ننگرهار ولسوالی چپرهار با تماس هستم.
بله چطور است وضعیت در چپرهار؟ بیجور شده ها هستن در اونجا؟
وضعیت خودی خیر
بله شد
وضعیت بسیار خراب از بیادر دیگه از دولت خود خواهش میکنیم یا امرای شما با تماس میشه دیگه بسیار حالت خراب است زباین خود زده میرن دو نفر دیگه دولت هیچ توجه خود نمیکنه به این ولسوالی به خاطر که داعش و امارات است نمیفهمی چی خلا خراب مردم هستن حالت بسیار زیاد خراب است بیادر دیگه
بله تعداد بیجا شده ها چی فکر میکنین چقدر باشه در ولسوالی چپرهار و آیا از مناطق امجوار ای ولسوالی مردم بیجا شدن آمدن به چپرهار یا نه؟
بیشتر مردم بیجا شده در حدود 50-60 خانه از چپرهار بیجا شده کلش طرف جلال آباد آمده دیگه حالت بیشتر زیاد خراب است کسی طرف جلال آباد رفته کسی طرف خوبیانی رفته دیگه بیشتر حالت خراب است مردم شب روز افتادن بسته ولسوالی را گرفتن دیگه دولت هیچ توجه نمی کنند به این ارتباط
بله بدون شک یکی از مشکلات خیلی بزرگ است رسیدگی به بیجا شده ها و مهاجرینه که از یک منطقه به منطقه دیگه میرن و امکانات هم ساروان صاحب در افغانستان خدمات خیلی بالا نیست که در یک شهر دیگه و خودر ظرفیت داشته باشه تعداد مثلا هزاران بیجا شده جا به تو برشان امکانات را فراهم بکنن
واقعا سخت کرده خب یه هم گوره کم فکری افغانان یا لبل سر کمک کوی او همدا کمک ده چه دیر خلق لمرگش غورل کیجی کنی کم فکر بی اغا بد حالت خوصن دی اقتصادی فقر و غذایی فقر چه پا افغانستان که زمرا ده شاید پر دیر و کم حوادون که یه هیچ حواد که نوی لیکن پا افغانستان که اغا سی خلق توک نوی نی لکه سنگه چه پا جنو افریقایی حوادون که
نوی
چه صرف سکلیت پاته بی دا دی خلق و لیو بل سر دی مرست برکت ده اوردون که دی تلیفون للاری لروزان معرفی که آزادی رادیو ده
بفرمان سیب رادیو آزادی است
سلام علیکم کار زمانی جان از ولایت بدخشان از ولسوالی ارگو از قریه چتک با تماس هستید
بفرمایید
خدمت دارم جواد نعیم سر شما و با
تشکر سلامت باشین سر روز شما هم بخیر میره بونید
در ولایت بدخشان ما شاهد شاید جنگ ها بودن شاید باشین چون در افغانستان در ولایت قندوز و قدس دست طالبان یا چندین ولسوالی هایی که بدخشان فعلا با دست طالبا هستن ولسوالی واردو جرم امگان یا ولسوالی خوستک مثل که صرف مرکز نیستن شما خودتان شاید باشین شاید اینا باشین که ولسوالی هرگم یک ناهمی ها وجود دارن کمی چون مردم و بخاطر اینجا ما مردم مهاجر نداریم چون کسی از خانه خود ترک نکده نه که مردم تن که خانه هایشان شدن نه که مردم رفتن به مناطق دیگه نه که مردم میتونه که مردم به نمیتونه و جان مال خود اعلان کنن
بس.
فکر کنین که در افغانستان امروز امسال بسیار جنگ ها صورت گرفتن که مردم حتی در کشورهای دیگه مردم مسافرت کردن چون خانه های خود تر کردن مثل در ولسواله های واردوچ این شهر ولسواله بدخشان قریب هفت یعنی ناهمه قرار داره که هیچ حکومت توجه دیده نمیکنه فعلا راه ها بسته است مردم نمیکنن فقط نمیتونن کوی باید مرکز رفت آمد جا مشکلات خود برسانه مردم مشکل امنیتی داره هیچ وقت حکومت توجه دیده نکردن صرف سعی کنه که در بدخشان ولسواله های بسیار ناهم داره اگر حکومت توجه دیده میکرد همین ولسواله ها را عملیات شروع میکرد سعی کنن فعلا ولسواله های جنوب بعض ولایت ها نکن فعلا عملیات جریان داره در ولسواله های با تصرف از دست طالبا فعلا هیچ حکومت همکاری نکرده در این باره
بله سر و چی فکر میکنین چقدر مردم بیجا شده باشن در نتیجه از این رویدادهای امنیتی در ولسوالی های بدخشان
باور کنین که مردم تقریبا شاید 1000 خانه هم شاید بیجا شده باشن با طرف های مرکز یا با دیگر ولسوالی های ارگو این طرف ها خانه باشن باور میکنین که امسال در بسیار مردم در حتی کسایی که در حوزه میلیارد در پولیس بودن در خانه هایشان رفته نمیتونست باور میکنین که مردم بسیار زیاد کشته شد مردم در جنگ ها در طالبای خارجی حتی مردم ها را سر بریدن باور میکنین در ولسوالی های جرم ولسوالی های امگان 6-7 ولسوالی بدخشان ناهم است فعلا ولسوالی های طالب ها سلطانس راه هایشان بسته است میتونه یک جا رفت آمد میکنه یک مشکل شنه به حکومت برسانه حکومت در برای توجه نکرده تا
تشکر از شما سر
گروهدان بل اوریدون که امله رو زن معرفی که آزادی را دیده
میره بونی کنین سب تماس از این شنونده قطع شده دیگر نی از اونها هم قطع شده بله پیام زیاد هستن سروان مهربانی کنند
ولی محمد او خادم نوروزی هم در از یو بل اوریدم که جانداد نوروزی در مختلف سیمو څخه د مهاجرو د وضعیت په اړه پیغامونه رسولی دی جانداد نوروزی وبخشی د هلمند واشیر څخه لیکلی دی وای د څو کلو نمونه یې اخیستی دی چې یو فکر کومه فزیرک نومیږي او بل لنګر وای له دغو کلونه په سلهاو کورنۍ په دې یخ کې مهاجر شوي دي او بې ځایه شوي دي بل اوریدونکو ولی محمد له غزنی څخه لیکلی وای زنخان ولسوالۍ کې وسوازیت شری خو مهاجر لري مسلم طاقت لیکلی وای جګړې او نامنۍ همدارس بیکاری او فقر هغه مهم عوامل دي چې ډیرو خلکو د کډوالۍ او بې ځای کېدو سبب شوي دي حافظ محمد سرور مخلص د هلمند څخه لیکلی دي اوس هم وای په هلمند کې دا سلسله جریان لري او اوس هم ډیر خلک لیدل کیږي چې د مارچي او نادالی څخه کډی کوي
بله خادم نورزای از فرا نوشته کرده که علت بیجا شده های داخلی فقر و ناامنی است و اگر امنیت تامین شود این مشکل هم حل خواهد شد شنونده ها روی خط تلفن هستند بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما مهربانی کنین صاحب
مهربانی و علیکم السلام
مهربانی
ورور تاسو ټول راکوم که سلامونه وړاندې کوم احمد زریف زری ته مرا شګاټ تلیفون پکې
مهرباني کوي صاحب
ورور ما یو دغه نظر چې د مرګر ملتونو د مهاجر سره په خپل لاس باندې مرسته کولای دا د سوي چې زی ورونه سره دی رااله کې پاتې دا چې کورونا هم څه په یو سره کې دوی خو نه پاره کې تلور څنګه کور دې سوي د مرګ سره په دې ډول ما دا غوښتنه ده چې د مرګر ملتونه په خپل لاس باندې د خوارانو غریبانو سره مرسته وکړي نو تر دې پورې به ووري چې یو کس مالو ساو د بل لاس ووري چې بیا د دوی تر دغه خولې پورې نه رسیږي
بله تاسو په خپل داسې خلک لیدلی دي چې د مرجع ول نور ول سوالیو څخه راغلي وي او تاسو په سیمه کې اړولې وي
نو په کلم په مسجد کې په محله کې په کوڅه کې په دومره کوڅه کې راځي کور چې بیا خو نه ریپم زه کور په کې یو نو یو په درما خبرانه نه مو ډیر خلک په عذاب ډیر په تکلیف پر مسلمانانو ډیر په دې ورځ راغلي حتی دا چې کثر غلې دي چې دوار او تبې شکنتل کول خدای مکه کار خو پر حق نو راغلی سلیمان تر روان کې او حکومت پر حق یې طالب پر حق دوار موړو نه دي حتی دا چې راغلي دي چې دوار کې بدرت ویل چې دوی دا نه چې ټوک ته در بدرې ا پر دې مو څنګه مخري دا غزمر غري دا خپل خلق ملاغم نخري غمونه کې دا ټوک ټوک پرتی
مننه سلامات
دا غوښتنه ده چې مرګر ملتونه د حکومت لاري کې مرسته کوي دا غت نر شي ځغو فارانه کې چې خپل لاس باندې په کنټرول د لاري دی او کار ته لاري دی او د لاري باندې دې پر خپل پرې غول ډوډۍ ور ورسي
صحیح ډېر مننه چې ټلیفون مو کو بل اوردون کله روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو دا میکروفون ستاسو
بفرمایئ سب رادیو ازادي است
سلام پر تاسو باندې امید مرزوان صاحب پر اسمت سروان باندې عبدالقادر سچینی هم د کندهار ولایت څخه
مهرباني کوئ تکین صاحب
مهرباني سروان صاحب محترم کچیر مشتاسی وګورو د سلی مهاجرین اخوانو او د افغانستان په داخل کې نغمات او ننګرهار تاسو سم خو دا د څه په ټول کې راځي د ټول مهاجرینو اساس څه څه شي دي اول په افغانستان کې تر ټولو لوی څه بیکاری د تجارت مشتاسی دوستان دي سوال دی خاص ته تر دې راه دا پوری بالکل د بیکاری ستونزه باید تایید کو او پرې غندل دي پوری مونږ نه ویل کسان چې په کډوالو څونه مصارف راځي او د هیواد څخه بهر نور هیواد ته ځي او نامني دي له ستونزه په دې مونږ راځي د مو تاسو نن د ننګرهار د سین او د نورو ول سوالیو راسي اساسي مشکل اساسي ګناه شي مظلومیت بل څه ښار دي دلته نو دا غریبان خلک باندې ترسیوی دي چې څو دوی خپل کورونه خپل جیدادونه خپل سیمه خپل ځان پریږدي او دوی مهاجرت وکړي اوس نو راسته کزل ته دوی ورسته کې نړیوال ټولنه ترامپ ولن چې نړیوال ټولنه باید مستي وکړي حکومت دې څه دې څه کوي سروان ته محترم زما د ننګرهار یا زما د افغانستان یو بل افغان تجار د یو تجار په هیڅ باندې څه کړی دي زمونږ سره ما د یو افغان دی مدني فعال څه باندې ما څه کړی دي نو وخت کې چې موږ تاسو
ستونزو پر پر نور باندې وراچو او په خپل مداد چې ستونزو پر وړاندې خپل مبارزه او ټولنیز مسؤلیت نه ادا کړي خود د ګڼو ستونزو سره مخامخ اوس راځي که د حکومت په دغو غریبانو خلکو باندې د اوسېدو د دې د ژوند لپاره یو څه نشي مساعده کولی د دغه ولایت د افغانستان د نورو ولایتو تجاران کوي حاجت سره وکړي دوی یو مسؤلیت لري او افغانیت لري او احساس ولري نو تاسې کولی شئ د موجوده ستونزو سره مبارزه وکړو نجات ترې کړو او دا که چاروان صاحب زه ګرم بولم چاروان صاحب ما ګرم بولم بابا زما ملامت سلامت نه معلوم څنګه موجوده ستونزې دغه افغانستان د ګڼو خاطر والي حتی او دا دې چې په ټولنه کې کسان مسؤلیت وکړو د ټولې موجوده ستونزو څخه نجات پیدا کړو دغه زما اخري خبره
سلامت اوسئ تکین صاحب خوشاله اوسئ بل اوریدونکی لرو مهرباني
بفرمایئ مهرباني سلام صاحب مهرباني
سلام علیکم سلامات افخ یتی
سلامات حسین مهربانی کوی
خیرمن مولا د څنګه نور سوالی خبر اخو
مهربانی کوی صاحب
او زموږ د سوالی حالت چې شخوند ورنه د ټول خلک ته جستوی دی
bale
تقریبا په سل کې اټیا کورنه مجسوی دی شل کور به پاتې په ټول سوالی
bale او مهاجر چیرته تللی دی د خلک چیرته تللی دی
دا ټول یا په کندهار کې دي یا په لشکرګاه کې دي یا په کابل کې دي یا تنور دا څه وته وتلې دي چې صداکارې زوته ورته سوي دي په لاس نه غیر علاقو کې دي چې ډېر مشکل سره مخامخ دي نو و سم په کوم وین سخت جنگ روان دي
ډېر مننه چې ټلیفون دی وکاو احوال دې راکو بل اردن کې لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو راو یا هم پیغامونه
خط شده یک شنونده ما به نام شعیب از کابل پیام فرستادن و گفتن که علت بیجا شدن مردم در مناطق مختلف افغانستان اول جنگ است دوم نبود امکانات و سیوم هم گفتن بعضی از حوادث و رویدادهای طبیعی. ادریس از ولایت هلمند نوشته کرده که بیجا شده ها و مهاجرین تعدادشان در ولایت هلمند خیلی زیاد است.
محمد قاسم زوک ده هلمند لولایت لیکلی دیوی په هلمند ولایت کې ډیری کورنۍ د یو ځای بل ځای ته مهاجر شوي دي دا د جنگ له امله مهاجر شوي دي او زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي سیف الله له تخار ولایت لیکلی دی وایي موږ د دولتي ځواکونو څخه هم هیله کوو چې له خلکو سره ښه رویه وکړي څو د دوی په وجه هم څوک مهاجر نشي ولی محمد له د غزنی له زنخان ولسوالۍ څخه لیکلی وایي مخکې ډیر خلک له ولسوالیو نه د غزنی مرکز ته مهاجر شول خو اوس په مرکز کې هم وضعیت ښه نه دی خلک مجبوریږي چې کابل او نورو ولایتونو ته کډه شي
یک شنونده داریم روی خط تلفن بفرمایئ رادیو آزادی است
وعلیکم السلام
مهربانی
سلامتم خیلی جوړین
سلامت اوسې مهربانی کوی لکم زین خبری کوی
وای شم جلال آباد خان
مهربانی کوی صاحب
تاسو ویدم کوتو ته سلامونه وړاندې کوم
مهربانی کوی صاحب
دا سوپر کې چې امنیت امنیت ناری وي دا چارواکي راځي امنیت ته نه راځي بیخي امنیت نشی راوستی دی وسن لری که څنګه
په موضوع باندې که خبری وکی ستاسو په سیمه کې کورنی بی ځای شوشته او کنشته تاسو په خپل خو یو له هغو څخه نه یاست
بی ځای شو خو ډیر دی د حکومت په نام هغه کیږي نو د وحنا طالبان د خانم او د حکومت په نام عوام له هر شر څخه ولز باندې ولز بس هغه کیږي من کیږي ته تن کیږي وزل کیږي او دې غم نه خوري دې خانم زورول کیږي د حکومت په نام طالب د خانم له خانم
صحیح مننه چې ټلیفون دی وکړو کور دی ودان بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي
بفرمایئ سیب رادیو آزادی است
نه تلفن قطع شو
هستن شنونده ما روی خط هستن بفرمایید سیب مهربانی کنن شنونده عزیز صحبت کنن بفرمایید سیب
سلام علیکم
و علیکم السلام
سروان سب خیست و خیست
کرمو ودان سلامت و سیلو کم زی خبری کوی
زبل ته خبرې کوم روز نعمت الله یم ولې زای سیو خو رښتیم دا ټول مقصد مو وایي چې دا وایي چې کله نو مشت سره ولا دا حکومت هم سره مقصد مو وایي دا کړی وایي چې په
کومکونه سکرې به به ځای شي کسان کمې دود شمیرې ډېر کمې دی
بله نو څه ډول کومک یې کړی وای چې شمیرې کم شوی وای
ځایونه ورته جوړ کړي وای مقصد کومکونه په کار یې کړي وای بس مقصد دغه کړي وای د مځکو یې خواري سره کړي وای بالا کړه او مقصد بالا په کار شوی وای
بله صاحب مننه سلامت اوسئ قدر من اوریدونکي که سکایپ لري او انټرنیټ لري له دې طریقه هم کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ د سکایپ له لارې به اواز ډېر واضح وي خو البته په د افغانستان په ډېرو سیمو کې لا هم انټرنیټ نشته په ځینو سیمو کې چې شته او څوک لري کولی شئ له دې طریقه له موږ سره تماس ونیسئ
بله تشکر میکنیم از شنونده ها که تا حالا با ما تماس گرفتند پیام فرستادند و در مورد موضوع برنامه ابراز نظر کردند تا لحظات بعد خبرها نشر خواهند شد در جریان نشر خبرها نمیتونیم با تماسهای تلفنی شما و همچنان اگر از طریق اسکایپ با ما تماس بگیرین پاسخ بگوییم اما در بخش دوم برنامه میتونین بر ما زنگ بزنین و همچنان هر نظری که در باره